سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده. سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د بریتانیا حکومت د افغانستان او څلور نور هیوادونو د 12000 پناه غوښتونکو پر غوښتنلیکونو د غور پروسه چټکوي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د پنځم پرزویل د دې اقدام هدف دا دی چې د افغانستان، سوریه، لیبیا، یمن او اریتریا د پناه غوښتونکو پر غوښتنلیکونو د غور مودره لاندې شي. پر دې اساس به د پناه غوښتونکو امنیتي او جنايي سابقه وڅېړل شي، خو حضوري مرکب ورڅخه نه اخیستل کیږي چې پروسه لنډه او چټکه شي. په تخار کې سیمه ایز سرچینې وایي د دغه ولایت مرکز تالوخان کې د چاودنې له کبله لس تنه وژل شوي یا ټپیان دي. دغو سرچینو چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه، د ازادي راډیو خبریال ته وویل پرون ماښام د تالوخان ښار په مرکزي څلور لار کې د طالبانو د استخباراتو په یو موټر کې ښودل شوی ماین وچاودید. له بلې خوا ځینو نورو ځایي رسنیو ویلي په دې پیښه کې څلور تنه طالبان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د پیښې مسؤلیت هم تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستی. په داسې حال کې چې نن په اوکراین باندې د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي، د جیوو هیوادونو وزیرانو پرون پنجشنبه په موسکو باندې په نویو بندیزونو خبرې وکړې. د جیوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د هند په بنګلور ښار کې په غونډه کې په موسکو باندې د نویو بندیزونو او له اوکراین سره د نویو مرستو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالتونو یو جګپوړي مقام وویل هغوی او متحدان یې پلان لري چې پر روسیې باندې د نویو بندیزونو لویه لړۍ پیل او اعلان کړي، خو وخت یې معلوم نه دی. د امریکا د خزانې وزیر جانت یلن د جیوو غونډې ته وویل په تیر یو کال کې لګول شو بندیزونو روسیا ډیره بده ځپلې ده. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس وایي شهزاده هری د افغانستان په جګړه کې د وژلو کسانو د شمیر په افشا کولو په پوز کې خپل همکاران نه هیلي کړي دي. خالي والس ال بی سی شبکې ته وویل د وژلو کسانو پر شمیر ویاړ د پوز اعمال ښه نه انځوروي. د زیاته کړه په پوز کې کار ټیمیا ډله ایز وي، نه دا چې څوک ډیرې ډزې وکړي. شهزاده هری د خپلو خاطرو په کتاب کې چې په وروستیو کې چاپ شو لیکلي د 15 طالبانو د وژلو په مهال د هغوی په اړه د شطرنج د دانو په شان فکر کاوه چې له تختې لرې کیږي. خو وروسته له دې چې په رسنیو کې د شهزاده هری په دې خبره تاوده بحثونه وشول، د سی بی ایس ټلویزیون ته وویل رسنیو د طالبانو د وژلو په باب د کتاب داسې منعکس کړی چې ګواکې ده د طالبانو پر وژلو ویاړ کړی دی. د هری دغو کتاب او څرګندونو د طالبانو توندې نیوکې هم وپارولې. روسیه وایي د بهرنیو چارو وزیر به راتلونکي میاشت په ډیلي کې د شلو ډلو هیوادونو په غونډه کې د ګډون تر څنګ خپل هندي ساري سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی جی شلو د بهرنیو چارو وزیران د را روان مارچ په لومړۍ او دوهمه په ډیلي کې غونډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پرون وویل سرګی لاوروف به په هند کې درې ورځې تیرې کړي او له هندي چارواکو سره به د افغانستان او آسیا پر امنیتی مسئلو خبری وکړي. او د قزاقستان د هوایی چلن کمیټه وایي د غیواد په لویدیز کې د یوې MI-8 څرخه کې هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې څلور تنه مړه شوي. د کمیټې پرون وویل د دې پیښې له کبله دوو ټپیانو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. دا څرخه که جاپورینو کلي ته نږدې د کاسترانس اویل د انرژۍ شرکت د پایپ لاین د تفتیش په ترڅ کې ولوېده. خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ترازو اول مطلب ته، نن پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل لومړی کلیزه ده. روسیې د 2022 کال د فبروري د 23 سهار وختي د اوکراین په ښارونو خپل بریدونه پیل کړل. د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په اوکراین د روسیې د پوځي برید د غندلو لپاره په لوی اکثریت پریکړه لیک صادر کړ. په دې اړه جزئیات تر لنډې دمې وروسته. د پنځم په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په لوی اکثریت په اوکراین کې د روسیې د پوځي برید غندنه وکړه. ایران، چین او هند هغه هیوادونه وو چې له دغه پریکړه لیک څخه ډاډه وکړه. په دغه پریکړه لیک کې چې د روسیې د پوځي عملیاتو د لومړي کال په مناسبت تصویب شو، له موسکو غوښتل شوی چې خپل ټول ځواکونه له اوکراین وباسي او جګړه ودروي. یو سل یو سل وخت هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ او 22 هیوادونو ممتنې رایه وکاروله. روسیې، بلاروس، مالی، نیکاراګوا، سوریه، شمالي کوریا او اریتریا د دغه پریکړه لیک مخالفت وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ټویټر کې لیکلي دا پریکړه لیک د اوکراین لپاره د نړیوالو د ښکاره ملاتړ یو پیاوړی پیغام دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د سفیر مرستیال دیمیتری پولینسکی هم په یو ټویټ کې په ملګرو ملتونو کې دغه پریکړه لیک تصویبول بې ګټې وبلل او لیکلي دي آیا دا پریکړه لیک سوله راولي؟ د ده په خبره چې نه، د ویلي چې دا د اوکراین تراژیدي لا پسې اوږده کوي. روسیې دغه پریکړه لیک غیر متوازن او د روسیې ضد بللی او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې دغه پریکړه لیک د تعدیل د امکان په صورت کې پر ضد رایه ورکړي. بلاروس چې د موسکو یو متحد دی د دې پریکړه لیک د متن د بدلولو لپاره څو هڅې وکړي، مګر په پای کې د دغه واد هڅې بې پایلې وي. په اوکراین کې د روسیې له پوځي برید رئیس لویدیځو قدرتونو اوکراین ته په میلیاردونو ډالر وسلې ورکړي. متحده ایالاتونو او ناټو تیرونې چین روسیې ته د وسلو په لیږلو تورن کړ او بیجنګ ته د دغه ډول اقدام په وړاندې خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پر اوکراین د روسیې د پوځي برید د پیل په لومړۍ ورځو کې د روسیې د پوځي برید د غندلو پر مهال دا د سازمان له منشور او نړیوالو قوانینو سرغړونه نو بلله. کاغلی ګوتریش وویل موږ د اټومي وسلو د کارونې په اړه ښکاره ګواښونه اوریدلې دي. د اټومي وسلو تش په نامه تاکتیکي کارول په بنسټیز ډول د منلو وړ نه دي. د دې وخت رسیدلی چې د کندې له څنډې شاته وګرځو. په ورته وخت کې د اوکراین پارلمان د روسیې مرکزي بانک ټول خصوصي بانکونه، پانګونې او بیمې شرکتونو 500 کلونو لپاره بندیز پرې ولګاو. د دې قانون تصویب د کیف د هغو اقداماتو یو برخه ده چې هدف یې پر روسیې د اقتصادي او مالي فشارونو دوام دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګاست. د تورخم لار چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د طالبانو حکومت بند کړی او پرون بیرته پرانستل شو، خو د راپورونو له مخې له څو ساعتونو وروسته پاکستان وتړل. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او ترانزیت تر ټولو مهمه لار بلل کیږي. د دې لارې د بندیدو له کبله سلګونه کانتینر دواړو خواو ته انتظار ولاړ دي. اسمت ساروان د تورخم د دروازې د بندیدو له کبله سوداګرو ته د مالی تاوانو او د دوو هیوادونو پر سوداګرۍ د هغه د اغیز په اړه د افغانستان د سوداګرۍ خونو او پانګونې له مرستیال خانجان الکوزي سره مرکه کړي او لومړی ورنه پوښتنه کړي چې د تورخم د بندیدو له کبله افغان سوداګرو ته څومره زیان اوښتی دی.
په تاسو سره باید ویو چې د بندرونو په درېدلو باندې دوه قسمه زیان مونږ ته وړي. یو دا چې په مونږ باندې ډیمبرجو ډیټینشن راځي، معلوم توقف کیږي، نو وخت رسیږي مارکیټ ته. دویم دا ده چې معلوم خرابېږي، چې دا دواړه تاوان دی. د تورخم په دې بندېدلو باندې زه فکر کوم چې د ورځې 10 میلیونه افغانۍ دواړو طرف ته تا تاوان رسیږي، او که دا ادامه پیدا کړي دا بیا نور هم جګېږي. بیا د ورځې په 4 میلیونه کیږي، 5 میلیونه کیږي، ځکه چې ډیمرج زاپ کیږي او مالم خرابېږي. نو په دغه خاطر باندې دا د دواړو ملکونو په زیان ده، او وسونه تاوان چې اوختلې د هر ورځ 10 میلیونه افغان موږ ته تاوان د ورځې را اوختلې.
الکوزي صاحب، د دې لارې د بندیدو غیز د افغانستان او پاکستان پر سوداګرۍ څومره دی؟
په سوداګرو باندې او د دې لارې د بندیدلو اغیزي خو منفی دي، او سوداګر نورم په تشویش کې کیږي. مالونه بندي د کمپنیو په بازار کې نرخ زیاته کیږي او تشویشونه زیاته کیږي. نو امیدوارم چې دا مشکل حل شي په آینده کې.
له دوړو حکومتونو ستاسو غوښتنه سره
منګه د دوړو حکومتونو نغواړو چې په بینلملي اصول باندې تجارت وشي، او WTO او د تجارت اصول په نظر کې ونیسي، د سیاست نه دغه تجارت راو باسي. یواره ورځ دا بندول را بندول ونه کی، پرون افغانستان بند کړی و نن بیا پاکستان بند کړل. متاسفانه دا ډیره زیاته بده خبره ده. موږ ته نقص را رسېږي. هله مودا ده چې تجارت د سیاست نه جدا کی دولتونه.
د سوداګرۍ او پنګونې د خونو مرستيال خانجان الکوزي و چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په مناسبت خپل اندېښنې له موږ سره شریک کړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولې.
د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د قانونو د استخراج په بدل کې ساختماني شرکتونو ته د کابل کندهار د لوی لارې د جوړولو چارې سپاري. طالبانو په خوا ویلي او په خپل بودیجه بدالار ورغوي، خو اوس غواړي د دې سړک د جوړولو په بدل کې جوړونکو شرکتونو ته قانونه په قرارداد ورکړي. کندهار لوی لار زیات اقتصادي او ستراتیژیک اهمیت لري، او له همدې کابله څخه باندې شل کاله په افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو له راتګ وروسته تر ټولو مخکې دا لار جوړه شوه. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د کابل کندهار لویه لار د قانونو د استخراج په بدل کې جوړوي. دا لار شل کاله پخوا د امریکا، جاپان او سعودي عربستان په 180 میلیون ډالر مرسته بیا راغول شوې وه، خو په چیرو 2 لسیزو کې د جګړو له کبله د هغې ساتنې ته پاملرنه ونه شوه، او له بلې خوا د لوړ توناش یا د زیات وزن لرونکو موټرو د نه مخنیوي له کبله تر ډیره ویجاړه شوه. د طالبانو حکومت د سشکال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې د کابل کندهار هرات لار چې 900 کیلومتره ده د بیا رغولو چارې پیل کړي او په لومړي پړاو کې به د کندهار او زابل ترمنځ د سړک ورغوي. د دې پروژې تخنیکی مسؤل انجینر عبدالباقی وایي چې دا پروژه د کندهار له عینو مینو څخه پیل شوې ده.
شپږ څلوېښت کیلومتره یو ګولای دی او د افغانستان د حکومت څخه تمویلیږي. په خپله د ټولګټو وزارت کې تخنیکي چارې او تطبیق په مخه وړي. د 2.5 میلیون افغانۍ شاوخوا په دې مصارف رسېږي.
هغه مهال د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویلیو چې دا سړک به په کورنۍ بوریجه او همداراز د نهو افغان شرکتونو په مرسته په 15 میاشتو کې په دې شرط ورغوي چې دا شرکتونه د لاري محصول یا ټول پلازا ترلاسه کړي او وروسته به د کندهار هرات لوی لاري د جوړولو چاري پیل کړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویندوی حمید الله مصباح وایي چې پر همدې اساس د دې دوی لارې څو ځایونه په قرارداد ورکړي، خو د دې لپاره چې ټول پلازا یو اوشمهاله تګلارې ده نو دوی غواړي چې ډالر ژر ورغوي.
په همدې اساس تصمیم دانی ول سوی دی چې پاتې 15 برخې چې له چوکې ارغندې تر دورانی بازار او له غزنی تر پښکنده تر قلات او له قلات تر شهر صفا له شهر صفا تر منجه پوري دغه پاتې 15 برخې د قانونو د استخراج په بدل کې داخلي سکتور او شرکتونو ته په قرارداد ورکي.
شغل مصباح همدارز ویل چې دا پلان پرون پنځشنبه اعلان کړ او له 15 تر 20 ورځې پورې ټول داخلي شرکتونو او ملي سوداګرو ته وخت ورکړي چې د قانونو د استخراج په بدل کې د دې لوی لارې جوړولو ته حاضر شي. مسافر د دې لارې له خرابوالي ډیر شکایت کوي او وایي
دا سړک به پلان کې وسوم به کندې خراب شو.
د غزو سره روان شوی مسحار نو دغه موزه د تراور چې شوغله ډیره خراب ده.
د کابل کندهار لار د رغونی لګښل د کابل همزیات شوی چې طالبانو په چیرو دولسیزو کې د دې لارې په اوښلو کې اکثره پلونه او پلچکونه په بمونو او ماينونو الوزولې دي. د زینو راپورونو لمخې د تیر جمهوریت حکومت په محل د کابل کندهار ترمنز د لوی لارې په اوښلو کې نږدې 200 پلونه او پلچکونه په بمونو الوزول شوې دي.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورت
دا مخام له وو تر اتو بجو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
په نورستان کې د خوندزیو زده کوونکو او د ماشومانو مشران په خوندزیو کې د درسي کتابو د نشټوالي په وجه ستونزې غالي. د دوی په وینا چې د درس ویلو وخت کې په ټولګي کې یو یا دوه کتابونه ته راټولېږي او په کورونو کې د درس ویلو او کورنیو دندو لیکلو لپاره کتابونه نه لري. په یاد ولایت کې د پوهنې ریاست مسولین بیا وایي له مرکز کابل څخه په زرګونه جلده کتابونه رسیدلي او د نوي درسي کال پیل کېدو وړاندې به ټول خوندزیو ته ورسوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د نورستان په خوندزیو کې د درسي کتابونو کموالی او نشټوالي زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. اسما د نورګرام ولسوالۍ د مرکزي خوندزي د څلورم ټولګي زده کوونکي ده وای کتابونه نه لري او د درس ویلو پر مهال یو کتاب ته څلور او 15 تنه راټولېږي. دا یوازې اسمانه ده چې د کتابونو او نورو درسي موادو له نشتون سر ټکوي، بلکې د نورستان په ډیری ښوونځیو کې دغه مشکل موجود ده.
زه زیولا د شپږم صنف زده کوونکی په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
موږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ده، باید پوره شي.
د زده کوونکو په خبره چې د کتابونو نشتون په وجه نه کورونو کې درس یادولې شي او نه هم کورنۍ دندې لیکلې شي. د زده کوونکو کورنۍ هم له یاد مشکل تنګې شوي او وایي دوی خپل بچی درس وایلو لپاره خونځي وتولېږي، خو د درسي کتابونو د نشټون پوجه د خپل اولادونو راتلونکي ته حیران دي او له حکومت غواړي چې د کتابونو ستونزه ورته هواره کړي. د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر مولوی عنایت الله.
په نورستان ولایت کې د معرف په برخه کې د نصاب کتابونو کمښت ټول شاګردان اندېښمن کړي دي.
په نورستان کې چارواکي به ویل له کابل څخه ورته نوي چاپ شوي کتابونه را رسیدلي او د نوي درسي کال پیل کې دوړان دی به ټول خونځیو ته ورسیږي. د نورستان د پوهنې ریاست سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
تر تاسو نشتون د فرشونو نشتون د کتابونو مشکلات د ټولو ته اوس رسیدګي شوې ده. ان شاء الله د حمل نامه کې به موږ ټول مکاتبو د کتابونو به هم رسو څنګه تر تاسو مشکل هم رسو دی یونیسف سره خبره شوې ده.
په نورستان کې زده کوونکي په داسې حال کې په خونځیو کې د درسي کتابونو نشتون څخه شکایت کوي چې له یو نیم کال څخه زیاته موده کېږي چې د طالبانو حکومت لشپګم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د خونځیو دروازې تړلې. که څه هم چې طالب چارواکو ژمنه کړې چې د راتلونکي نوي لمریز کال پیل کېدو سره به نجونو ته د زده کړو او تحصیل اسانتیاوې چمتو کړي، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه واده به کله پوره کیږي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او د ورکو شو او پیدا سوي عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او ښه هیلې می ومني. تاسو ته لهر سمخ کې بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. دغه خبرونه تاسو ته زه تای روشان وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، ورسته لایوي موږ څخه چې تاسو در رسیدلو پیغامونو شمیر یو څه لښسوي وو او یلته شایي دا و چې تاسو زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په سمه توګه نسوي اوریدلې، خو اوس دا دی تاسو د پیغامونو شمیر بیرته ورو ورو مخ په زیاتېدو دی او شایي دغه د ازادي رادیو د خبرېدو دا وخت پراخوالی او د نشراتو د چپو یا موجونو ډیروالی به مرسته کړی وي چې تاسو زموږ خبرونه تر پخوا سمې واوري او په پایله کې خپل هغه پیغامونه چې موږ ته راګیږي هم تعقیب کړي. نو په دې هیله چې تاسو د ازادي رادیو ټول خبرونه په سم او صافه توګه واوري او د هغه د بیلابیلو پروګرامونو څخه ګټمن سي، د نن ورځې دغه خبرونه لکه د تل په شان د ځینو پیدا شوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلو.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم لیول حکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم منګه یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلی په پخو دي او د چپ لاس دا یو غوته هم کاګه ده. نو کدار چاوی نو د انساني هم دردی لمخې دی ما سره په دې ټلیفونو شمیرو اړیکه ونی سي. اول لومړې ته تلاش مې راوایه ما 0 8 8 4 3 0 3 3 واتس اپ هم پښته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ور لېږم. بلش مې را 0 9 0 3 5 9 9 اتصالش میره تا بیم وای ما واتساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم در تاویم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم در تاویم 0 9 0 6 5 9 9. اتصالش میره تا بی وای ما چی در پالش میره در هم زنگ و حلوش هم واتساپ تا میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ور لېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه د ازادي راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خبرونه، الله مو مل شه.
خو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد څخه بدرنش هیله کیږي چې قدرت الله نامه کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرکه سوی دی پیالان زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 واویا 0 3 1 5 9 5 0 پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه 100 میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دی. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 و 0 8 3 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوښنۍ تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلان ومه 0 و 0 8 3 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې جنگوي خپل کوښنۍ دی تسلیم کراسه. نو کوښنۍ زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښنۍ کڅوک پیدا سوز ما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آزاد خالق هغه پنامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړې ده د خپل کور لار ځنی ورکه ده. دغه چې د خدای د پاره په دا ګروپانو کې ناشر کوي چې دار چاوه خو بس درای سیس ما وزای ته آزاد خالق هغه پنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې وو خدای وای کلوي د نادالی راغلی ما کلوي دلته منځ دې کور دی پس پکرانو کې مې اعلان کړی دی او کومندانې ته مواله لمل ته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه ناشر ک الله دې قدر عزت وکړي.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یو الک چې دی وایي زمانم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا مسکې مې کور دی پلار مې مړ دی. دا الک د 14-15 کال په عمر کې دی. زه غواړم چې دا الک د هر چا وی هغه دی زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 9 4 0 1. پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دی 0 3 3 9 4 0 1. دغه لکوای چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتشته دی. وزنه کریالره ما او زه دلته کله په هوټل کې کله په بل هوټل کې نو ما ولدي او ما د علاقه څخه پښتني وکنه وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زم فلایم څلور کال کیږي چې مردي. والسلام تاسو خدمتګار.
ګرانو دوستانو په دې هیله چې په دغه پیدا شوي کسانو کې ستاسو کوم دوست او عزیز هم شامل وي اوس به راسو د هغو ګران اورېدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو سوي خپلوانو او دوستانو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم. دا زبیر رادیو ټلون کرانه د دې کوم سلام لرونه دي کوم چې په کار ځوال زم د شلمند عاشر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپانس ولسوالۍ کې چې د څنګه درک دی اصلي د عاشر ولسوالۍ وسیدل کې دی. کله چې نن درک شوی د شلمند مرکز د لشکرګا ولان نشم نن درک شوی دی. اکه حرم مسلمان ورو پاړو مې معلومات لري له مهرباني له مخې زما سره د تدریب ورته شمیره اړه کې ولسته. زما د ټلیفون شمیره 0 2 2 0 2 8 5 3 0 2. شمیره زړه دې 0 2 2 0 2 8 5 3 0 2.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ خبره کوم. عمر یې 2 کاله لکان ورکړی دی. شومان یې مشر احمد ولی دی او کشر ولی سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی له نجیب کا ملستان دی. دی دا لوکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دي او لک شوي د نوزاد نشپس په منطقه کې دي. شاید چې دا دوه کاله به زیات کم کېږي چې ورک شوي دي. هوښیار ورور په دغه عقله معلومات لري مهربانۍ د وجې دي زموږ سره دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره حسابلاسته ورته ووایو چې 0312 1 2 1 5. بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم 0312 1 2 1 5. دغه شمېرو دې زموږ سره اړیکه ونیسي. هر چاته معلومات وي مشورې معلومات را کړي جایزه خامخا مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو ستاسو غوښتنه درم دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغرد ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کلي اوسیدونکو دی د 15 میاشتې کې چې نه درک دی چاته درک نسته. کار چاته معلومات یې وروره پر دغه شمېره دي موږ سره تماس ونیسي. السلام په احترام.
ګران وروره موږ څو ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتساپ کې کوم پیغام پرېږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورک سوي یا پیدا سوي کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتساپ شمېره یاد کړئ، ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتساپ امکان نه لري او ستاسو شمېره یا دغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتساپ شمېره زه اوریدونکو ته لولم، خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمېره په خپل یاد کړئ. مننه. د واتساپ شمېره 003 و 04 8 4 8 0 6.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو. دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي، چې د پلار نوم یې جانان اکا، ولایت هلمند ولسوالۍ مساکلات. دغه دوه وډونه ورکسوي دي، که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 و 8 9 9 8 6 6 1 5. شمیره یو ځلې بیا اعلانوم 0 و 8 9 8 6 6 1 5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوي دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ. ناصر سه.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه چې د امین الله اکازوی دی د مساکلات د ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسیدونکی دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته کړه دغه محمود الله د امین الله اکازوی د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسیدونکی دی. کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي نو د انساني مهرباني له مخې دی په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات شمېره 0 و 2 8 1 9 5 9. شمېره یو ځل بیا وایم 0 و 8 2 1 9 5 1. ښه وخت ښه چارې. خدای په امان.
سلام علیکم. آزادۍ لپاره پاورې ټول اردو ته سلامونه. په خاص توګه د وڅو ځان ټول پروګرام ته جام پر یادې مې د هلمند پیغام پرې زما مې یو ګران دوست چې محمود اسماعیل مې د جرګول اکازوی دی یو کال کې د خپل کور نه دا راکزوي دی. هر چا ده کې په اړه معلومات یې مې دي خپل ژر د ماسرې په دغه ټلیفون شمېرو اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېرې وایم 0 و 0 8 5 2 4 9. میرا یو ځل بیا وایم 0 و 0 8 5 2 4 9. بل اتصالات شمېره وایم 0 و 1 10 9 8.
سلامونه روشن صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته هم دا وخت مو په خیر زلې کې تراغلی ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل ولایت دی سوزل شالي تخه زمونږ یو مرګری نه درک سوې د زردات په نامه دی او د تورې جامې پر تن دی غنم رنگ الګ دی بس دا نو که هر ورو ته پته یې نو زور ته ټلیفون نمبر نه یاداش کوم د پلار نومې ده حمید او د یو میاشت کېږي نه درک سوې نو زه خپلې د واتس اپ او خپلې شخصي شمېرې ورته یاداش کوم په دې هیله چې دوی اړیکه مونږ سره ونیسي د پاره کوم معلومات مو سره واسي مننه زمونږ د واتس اپ شمېره د 0 8 1 9 9 یعنی 0 3 8 9 2 اخري و بل ایم ټین شمېره زمونږ ده 0 9 10 15 40 یعنی 0 9 3 0 5 4 اخري و بل اتصالات شمېره ده زمونږه 0 8 3 9 40 3 5 یعنی 0 8 3 4 9 5 اخري 3 د واتس اپ شمېره یو ځل بیا وایم 0 8 1 9 5 یعنی 0 8 3 1 8 9 2 اخري و په دې هیله کې چاته پته دې د پاره نو موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي بس که تصویران اور سره یا دوی سره موږ ته دې تصویران راوستي د خدای په امان شو وخت
سلامونه روشن صاحب ته او د ازادي رادیو ورکوسو عزیزانو پروگرام ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه نبی الله زبلی لزابل ولای ترغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولای ترغنداب ولسوالی نیکنام کلی اوسیدونکو نقیب الله مشوره په باګول د عبدالمحمد کاکا زوی د عبدالنبی کاکا لمسای تقریبا 30 کال عمر لري په نشیتو کو هم روج دی دا نقیب الله سي مشوره په باګول د تقریبا یو نیم کال مخکې لخپل کور ارغنداب ولسوالۍ نه د مسافرۍ په تمه د مرکز کلات پر لوري خوځېدلی خو له هغې ورځې تر نن ورځې د نقیب الله په اړه موږ او د نقیب الله کورنۍ هیڅ معلومات نه لرو بوډۍ مور او وړوکي تنکي ماشومان یې له سهر نه تر بېګا پورې د باګل د دیدن په تمه یي خو بیا هم د دوی هغه هیلې پوره شوې نه دي که هر څوک د نقیب الله په اړه سي مشوره په باګول ده کې په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې شمېره اړیکه ونسي چې واتس اپ هم پکښې شته دی که هر چا معلومات راکړی نو د باګول کورنۍ و هغه کس ته 50,000 افغانۍ شیرینی هم ورکوي زما د واتس اپ ټلیفون شمېره د 0 8 15 15 15 1 6 بیا هم د همدې شمېرې تکرار 0 8 6 15 8 15 1 6
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا یو کې د ازادۍ رادیو کارکونکو او نور ټول اوریدونکو جوړ او روغي او زمر یو کار کوي دی د حج محمد رحیم په نامه دی د ګریش سرتلی او کندهار ولایت ته په جمع پینس کې نه درک سوې دي تقریبا د سنه او لس کاله شاوخوا کېږي او په عمر باندې داسې تقریبا د 45 په شاوخوا و که هر چاته معلومات وي زموږ سره په دې شمېره باندې اړیکه ونیسئ 0 8 0 8 5 2 0 یا پلاویا تکراری وایم 0 8 0 0 5 2 0 0 مننه
السلام علیکم زادی راجی وټول کارکونکو ته سلام دې ما ځنګونه دې من د ولایت سره د کجکی د ولسوالۍ سره ما یو اخښه دې ورک دې دروازګان دې دروازګان کې د خونې دې د پلار نوم یې لاله کار دې د نوم نیم دې دا یو ولو ساتلو سکاله به چې ورک دی نو اوس یو 23 کاله دی کېږي چې ورک دی که په هر سړی معلومات ولري او خپله دی زما خبرې اوري نو په دغه لمبر د رساله شمېرې ته زنګ ووهي 0 8 0 3 8 2 2 3 0
کار موږ ورته معلوماتي په دغه شمیره دی رنگ وي د کربلا دی د خونی دی د کربلا د وطن مې کربلا دی د پلان مې لاله کار دی د نوم نیم دی کدی ما خبري اوري کابل سره اوري السلام علیکم
السلام علیکم هلی روشن صاحب محترم تاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم دا وخت مو په خیر زه جاوید احمدی مدر سره د کابل ولایت نزمونګه لکلیو شپاکلن لک نادر کسوې د چینو میدان نیاز محمد د پلار نمیدا محمد ګل لارنګ او لسیری نسور او سپندک چا سره د کډې وینو په دغه شمیره د ما سره اړیکه ونی سي زما د واتس اپ او د اړیکې کې سټی پر واویا ودی وشپیت نه سو وڅلوې بیا یې وایم سی پر و و درې و شپږ و نه څلور و او روشن شمیره هم وایم سی پر و سو و نوی و سو شپیت درې سو او شپږ پنځه ل پیغام په نشورو په هیله کې پیدا کوو شیرینی هم لري خو وخت الله مو ملک
سلامونه روشن سے محترم تاسو ته تخنیکی امکانانو ته بیا د ازادۍ ټول خوګو ته د وخت مو بخیر زه خیال زړګی در سره پیغام پرګدم ننګرهار ولایت ولکمه ولصالح زخه زمون یو ملګری پنوم د سمی الله ولدی حسیب الله ته دومشتو راهسی دیران ته د تک پر محل باندې نه در کښوې دی سی ولس کال عمر لري تقریبا ولس کال عمر او تور جامید پر تندی ک پاړی هر چا ته معلومات وی نو د انساني همدردی لمخې به لمون سره پلان دی دوه خبرګو شمارو لري کولی سي شماره عبارت د 0 و 3 5 3 8 یعنی 0 و 3 0 3 3 8 و روشن شماره دا 0 9 8 3 5 تیر مننه روشن سے محترم تاسو دی آباد سی تربیا خو وخت شي وی د خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی کارکونکو ته د زما سلامونه نیکی هلی ورسیږي زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم د کرایې منجوي څخه زما د اکا زوی څخه محمد اکا نمیږي د غلور چورکه د بیبي خدیجه نمیږي د 15 کال کېږي چورکه د پرنګ غنم رنگ انجلی د بور ویشتیانې دي څخه محمد اکا د وی معنی لري استاد دی نو د 15 کال کېږي چورکه د نو کچات مار مسلمان ته معلومات کېږي ماته د معلومات راکې یا د بیبي خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دی ماته جنگ وي 0 و 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ شماره بیا درته وایم 0 و 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ
نو زما واتس اپ خراب وو خپل مې د ازادۍ کارکونکو ټول څخه مننه زما واتس اپ خراب شوی وو ټلیفون مې خراب شو اوس مې جوړ کړی دی نو اوس مې بیرته بل خپل بیا دغه میسج درته کړی دی یو جهان مننه چې هغه ستاسو ما میسج نشر ته ور کړی دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسم اولاد حججم الحق زید هلمند ولایت سنگین ولسوالی د سرکلیه د کلیم دا نه پرچ د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناترک سوی دی نو که هر چاته معلومات وی نو په داش مې را دی سره اړیکه ونی سی سپر اویا وسلویر دوسلویر نسو
السلام علیکم سلامونه طاهر روشن تاسو ته څوک چې اوري تر جان جنت خبرې کوم ل جلال آباد لخاره زمونږ یو کاکا زید د شریف الله په نوم باندې د چې نه کال عمر لري د 13-2 څخه جلال آباد خار خنه درک شوې دي که هر چاته معلومات مخې زموږ ته په دغه شمارو زنګ وهي زما د اتصالات شماره ده 0 5 0 1 8 2 5 1 3 1 یعنی 0 5 0 1 5 0 1 5 بس رستی کی وای ما طاهر روشان چې زما پیغام بار بار نشر کړي او چې ازادي رادیو زنده واد.
سلامونه روشن سر تاسو ته څوک چې اوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمع الله اکثر له ننګرهار سره خوري څخه دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید د ولد کامران اته کال عمر دی د ننګرهار د جلال آباد ښار کې ورک شوی او تورې جامې بتنګ دي عصبي مشکل هم لري کار چا ته معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده سکر اته اویا پوره څلوي شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کې درې شمېره بیا درته وایم سکر اته اویا څلوي شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کې درې او وروستۍ کې روشن نمبر هم درته وایم سکر نهه اویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه روشن شمېره یو ځل بیا درته وایم سکر نهه اویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه روشن صاحب خله ده چې زما پیغام بار بار نشرې کې ترجو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند د الله مل شي.
عزتمنو اوریدونکو د نن ورځې په دې پروګرام کې تر دې زیاتو پیغامونو د خبرولو وخت او ځای نه دی پاتې. په دې هیله چې تاسو بیا هم دغه خبرونې ته خپل پیغامونه راولېږئ. تر راتلونکي پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د سوکاله ژوند او شو شیبو په هیله د خدای په امان. مختمو ګلونه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
اساسي او بشري حقوق
درنګ دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونې ته خراغلی نن دینجونو او خزو د زداکړې په حق باندې خبرې کوو. لمون سره میلمه دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نو موري وای چې زداکړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زداکړو مخنیسی او پر وړاندې خنډ جوړوي د وګړو بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلمه ته خراغلاست وای او پایل کې ورنغ واړو چې په خپل د زده کړو پاک لا معلومات سره شریک کړي.
تاسو ته او تاسو له طریقې تاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته منګه زده کړی ویل شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ته رسیږي هغه پروسه کولای شي چې منګه ورته د زده کړو نوم ورکړي.
ډیر زیات مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورې انسان کله چې پوه وسیږي او هغه حالت چې پوه نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظر هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي پوه خلکو او د نه پوه خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلای بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې پر ژوند لري هغه نشي پیژندلای او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولای. او بل خبر دا چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنه ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدني لندره هم دواړو ته ښځو او نارینه ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان د پاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله د دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظر هم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې کتا سو دغه کوي د لپاره هتا اړین نه چې سړی چین تا ولاړ شي. نو د دین هم د دغه خورا سرګندګی شي په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه د میډل ایست نه ډیر لری ولو، خو مگر بیا هم په اسلام کې دا راغلی چې سړی باید سفر هم هتا ورته لپاره چې دغه لاته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د خځینو پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بدې پایلې راتوي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډیر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي خرج دي، او کله چې موږ په خرج باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فلج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بل خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو، په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم، زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفات چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، دا سیاسي دلیل دی. سیاسي دلیل په دې معنا چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانا او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه دادا او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوهې کې شوې وي، دوه درې کاله دمخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوې چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او دغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولن سره زما په شخصي اند باندې کړی و هغه هم دوی اوس غواړي چې فضای نه کی، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وي په انګلیسي کې چې د راکړې ورکړې معامله سره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشری حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د دې قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهیږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي؟
دا بيخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه ویلې طالبان په دغه کار سره غواړي چې خځه چې دی د ټولنې څخه حذف کی لري کی غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کی چې دوی په ټولنې کې شتون لري. زمونږ میندې دي، زمونږ خویندې دي، بعضې زمونږ ښځې دي، بعضې زمونږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګه ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کیږي چې دوی ولې د ښځینه او د زده کړې په حق باندې سترګې پټې یا نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابروي. آیا پخوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګوري، دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بانه راوړي کنه چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو، او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کیږي، په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي کنه، فزیکي شرایط دا دي چې صنفونه شته دي، ودانې شته دي، د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نزدې چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانې شته دي چې دلته خلک درس پکې وایي، ښځې پکې درس وایي. حتی که دوی غواړي چې سره بېلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرېنه دي، هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دی مثال کې غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دی غواړي چې دغه کوم شان چې درس ورکول کیږي، تدریس کیږي په دغه پوهنتونونو مکاتبو کې، هغه کې تغیرات راولي. نو دا غي د پاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی کوختل چې دې تغیرات راولي. اگر چې هغه په خوا هم کوم چې شان تدریس کېدل، په هغه کې هم نه د اسلام نه نظر کوم مشکل ولو او نه هم کوم بل ستونزه پکې ولا، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغه کې تغیرات راولي، چې دا امکان لري کله چې یو ډله حاکمه شي کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه د پاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت لرلو چې دا تغیرات راولي. نو دا خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي، او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي، ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
بله، ډیره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یو لار غوړه کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي، په دې معنی دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي، نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابېږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کھڑا کوي، بلکې داخل د افغانستان کې د شي خلک یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي، نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول شي، دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاس ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړ کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضي خلک پکې بيخي حتی ژوند او ناموس او عزت له لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټول هغه منبع د دغه بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي، او په دې باندې اړ کوي چې خلک چې مملکت ترک کړي او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږده مهال کې مثال خلک چې دا بعض خلک چې غربي مملکتونو ته دیالته میشت کیږي، حتی خلک چې دا خپل دین نه په آینده 500 کالونو کې بیا اوړي، نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځای نه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کیږي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډیره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې سول، دا نه سي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې تراسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو ماسله خوب پورته کیږي، فکر کوي چې نور د زده کړې نسته، څومره لپاره ځپی ل ماسلی نووز د کوونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي.
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوه تشخیص نه لري څومره چې په کار ده، لکه څنګه چې د انسان بدن مریضيږي د انسان روح او روانم چې د تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها خپل جنکیان ته چې ټوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به خزینه اوس د کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي، ځکه موږ او تاسو یو مشوره خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه، دوی دغه خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي.
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدای دا چې نارینه په هر کور کې د خپل خزینه غړو سره ودرېږي او دا غوې ملاوتړي، په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب نه پریښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې اغونه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي ښځېونه کولای شي. دا یو خبره. دویمه خبره دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دا تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاسپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پریښودل کیږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولای شي چې مثال هر ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي، او هغه خپل معلومان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلومان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید د لاسه ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولای شي د دې خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمل توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې بغیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولیش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریک دي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی خزه پرینک دي درته، نو دغه خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نشي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه لپاره هم خزه پرېږدي چې درس وایي، ځکه چې کوي پرینک دي لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، د دې نه به انقلاب جوړیږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لری شي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لری شي هغه که افغانان یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یوویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان نشي قبولولی چې نور دنیا د په یوویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي هغه قانون ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې داده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبوره شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې تعلیم مخه نیول په دې معنا دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، هغه مثال حدیث ترقم ولولي، هغه مثال تفسیر ترقم ولولي،
کریم ترقم ولولي هغه به ترقم ډاکټر شي چې نور خو مرسته وکي چې هغه ترقم په نور مسایلو کې کومک وکي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې دوی په ډلې باندې دا چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته دا شی وغواړي.
ډیره زیاته مننه.
مننه ډیره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15 نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګو یو دینجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. امدارنګه له سفر څخه منع شوي، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پوهنتون د نجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا و د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې لغړي ماهر مومن سره خبرې وکړي. تربیه مو علمال او ملګری.